درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلای کو. لمړی د دې سات خبرونه، د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جیسوال پرون په خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر تتللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. چې سوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرښه د پروتو سیمو د ناامنیو پاړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتی د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشهد د تحریک انصاف ګوند یو غونډه ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزه په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنی شي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتر لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسم شر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سم دستي پر غزه بمباري ودروي. دا غوښتنه ورسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایتره سوالو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباري سم دستي ودروي ترڅو يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکی سره خوشي شي. د ایران قزان نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتی بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبری آژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې شي چې په کابل کې د اوبو نشټې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی وڅېوی دی. د مرسي کور د مندونې لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولې سرچینې تر 2030 پورې وچی شي چې د شار د 2 میلیون اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لاري چارې ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړ وچی دو سره مخامخ وی، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یو ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 10% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی، د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دی. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به کستا سو دواړو درنو میلمنو خوشحالي د خبرونه په پیل کې د بحران په دلایلو خبري وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبه ساتنه نورم پټېدو دا حتی دی وچېدو حتی رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر څو مخکې سلامونه وسلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران وکړي، هغه وخت مې چې به چې باران وګلي ورېږي، دغه د پروان کې شدید غلی ولیدل. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه یې غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدل کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو، غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د رهایشیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هیڅ حکومت نه لري. بامونه نه موټر شوی نه سلمانیان کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګی د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر دستګاوې چې لګول شوي دي او دا د ځمکې بې اندازې اوبه راوباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې لپاره تدابیر شته، هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې په اول به په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار. یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و ملیونی شار باید هم په ځمکه لاندې اوبو باندې تکیه ونه کی، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شار اتمن یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې دی غلو اوبو تصفیه کیږي او دی غلو اوبو استفاده کوي. د ځمکه لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شارونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایار، فکر کوم چې مایار صاحب زما ژخ ناوري، خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبرې وکړي ګوندي زما خبرې واوري. ډاکټر صاحب مایار څنګه اوس ما خبرې اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل په هان صاحب دوډیال څخه وکړم. دوډیال صاحب، تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لوی شهرونو کې، هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي، اوسیدونکو څاګان نه کینی، اوبه په نلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي، لغه بندونه ورته راځي، یا سندونه روان سندونه لري، هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس نفوس 2 میلیونه تر رسیدلې دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبه باندې اتکا کوي.
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نه لولو سیستم په مان راته شو، او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر، او دا چې کورونه له کشاری نه او وزیر اکبر خان او کارتیسی او کارتیچار خو هر کور
په هغه سب هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست، هغه وبل کوم زهر
راغله؟ ما ټول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و ده، چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته ده. دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ، په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي د ټول د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوي وي چې دا سیستم تقویه کاوه، اما دغه زینه دوه ویالې راغلي وي، دا د کومو تخنیکو افشارو دغه ځایو پورې دا ساحه دا د سلو مخه خوشحال مینه دای آبیاري کوله. حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وي دغه د کومو تخنیکو دی. بل لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلودې، کلانجو یې ورته ویلې، دا د چوچوتون د خوانه هغه د لنګندرو د زینه ډېرې پاکې اوبه وي. دا دغسې راته راته وسلابات او بالاخره تر دغه بالای څارو تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث د دې ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي، چې ورته چمچمست وایي، او بلې چې و دغه د ګزرګاه سې سره چې دا دواړه یوځای کېږي، دلته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې، خو جاری کابل کابل استفاده چند ده. اما په مقایسه نور دنیا کابل خار وسم بیر ورته ده ډیر ځه هغه شبکې چې نور ملکونو ته سندونه ته جوړ شوې دي، بیا ته څنګه نظر هم که کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي.
بله
این نقشه سرده اگر هم به منزلار عملی شد اما استفاده دو چنده او در چنده اگر هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکون کید.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه لکه اقلیمی بدلون له اوبو څخه بې دریغه استفاده د نفوسو زیاتوالی چې لکه بلې کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسو نور څه پی زیاتوئ؟
ډیر مننه سلامت اوسئ. په اصل کې کومه ورته وکړو د کابل د اوبو ستونزه یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې وسته په دا یو منظم سیستم باید درلودلی او د همدې خاطره په ښارونو کې د اوبرسانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه د ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ دغه تاریخ ته وګورو یا مثلا د پر زمانه کې چورته وګورو دغه کافی نه وي. نو دغه برخه تر دغه نورو برخو ډیره ضعیفه وه او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار. که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې په خو یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د اوبرسانۍ شرکت نه همدارنګه د برېښنا نه د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د اوبرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل بیا پس د غزیر بنا جوړېدل او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حل لاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساگان تقریبا ډېرې جذبي دي. بیرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او میلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خوشده دی کابل دی خار پو باره که دا دی کورون جولولو دیشه مثلا دا کورون سرنگ جوری دی مثلا کون نقشه دا بلکل دا دیر خواه موضوع دا.
نه زرملوال سیب، اصلی مشکل خبر داده چه د کابل شار پو باره که ویل کیجه چه تر 2013 کال پوری به تا دی زمکی لاندی و به شاید کاملا وچی شي، څو په یو غړه په بنه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپل باندې لیدلی ده اکثر داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو په اړه کې چې دا اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لارې نه کېدای شي خارونه ته مو بو ورسیږي مثلا د پایپو یا د بهر رقم باندې چې اسمت سروان سبا بندونه بیا رغونه وشي باید بندونه یو بل دا دغه اوبو چې دي چیرته ورخصنه ډیر زیات وشي ډیر بارانونه وشي دغه لوجنم کېدای شي دغه اوبو یو څه پیدا شي یو څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د مغرب افغانستان چې نور د سیوادونه د شغل ته اوبو مخ په خطر روان دي دغه اکثره د برمی دي د خلک کاږي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوریدل دي د خبرې کوم شي
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کا پاست ډیری مو دې سره مې اوس سره ورکو ان شاء
الله و همداسې ده مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ملمنو ته سازانو ته خبره دای دا د اوبو په اړه چې موږ تاسو سواره خبرې سره کړې دي او ماغه موضوع ده واغه موضوع ده دا تنها د کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره ده چې کزخ خپل د ولایت تصویر دار کم موږ جوزجان ولایت چې یو په یو ریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماجن کور دی جوزجان د غاز او د نفټو د تیلو کور دی اما تر نن پورې جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه کې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل اوس هغه بارانونه څن تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته که یم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلکو کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسؤلیت دی تنها په نظام هم نه کېږي درېم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څره کوم باید سپما شي که موږ ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیرې جوړې شي یا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي یو مسؤولین د نظام یو ملت بل علما باید آگاهي ورکړي ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي دوی ته چې ډاکټر صاحب معیار اشاره وکړه چې اوس د دې شار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزورې دا و چې کدا او به دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقال ولې میترونه درلودي خلکو به اسراف نکاو او به سپمولې او اغمر او به مصرفولې چې پکار دي نو او به د سینو وچې دي په دې اړه تاسو ته تر سره
بالکل مونږه دا استعمال دی او به چې دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی هغه وخت کې چې وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دوم ده افراطی ځای کول د لاخره نتیجې انده شي راځله لکه دا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او دی ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول ګډوډ شول وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلې په ځای یا د دې څه چې به موسم باران دا ټول موږ ته ناوړه تدابیر د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو وس به وس وابر نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلولای شو
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مفتات ووسو خپل د غروشت استفاده بدل کو د دې نه برالوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسلاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دي دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زموږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي ډېر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده پکار هر ځای کې چې امکاني موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته راړې نشي دا که موقتي ذخیره ګاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته راهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا راهنمایي کړو د سیندونو نه راړو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو ته عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کیږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نورو ولایتونو کې لکه هلمند او په دېو کې چې مکمل خلک د کې وکلي ووتله هغه کلي یې پرېښودله هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچ کړلی دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه اوزي او د هلمند د سیند په خوازي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځکه موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلوق کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کالو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسېږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکل ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشې کړو په درېو څلورو میاشتو کې له هغه ټک داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وای دا تور غر چې ده د پغمان د سلسله په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په سبي شکل سره دا ونړید دغه جوړول ډیر آسان وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زموږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه د هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړي وي هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سي شيان په باندې جوړو دا خو وبن نه دي ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسه په هانسه ډېر مننه کور ودان سلامات اوسه لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د په خوندې واوري نه وري ځای بارانونو نیولې ده البته بارانونو د سید چې تر په خوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه کې زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مکوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه ښه مطرح شي دا به ښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي اوړی به هېڅ اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حلاره د اوبو په زیربنا جوړول کې د افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه نه دی جوړ کړی د لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلای او ژمی زیرم شي او ګوړه مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تیر کلونو کې 500 کې د هنته مخکې همدا چې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانیده کومه ورته وګوره په تیر سره کولونه کې یو څه هغه زرشا بابا چې جوړ کړی دی غیر دغه نه شنه دی جوړ شوی دا یو دوامه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانی شبکه نشته د دې وګوره سوال شبکه په افغانستان کې یو کوم دغه موږ تیرنه په وکو یا مثلا ورته وګوره مخبل یو لوی تحقیق راپور کلی کله هغه په انګلیسي خبر شوی پښتو ژباړې راتلونکو ورځو کې خبرې دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت دی او بوره سونی کومه ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانی او د فاضلاب شرکت د لوی خارنو او برسول مسولیت لري خودی په ټول افغانستان کې په افغانستان خارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاسه چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو وشت چې رامسته شوی چې د لوی خارونه د اوبرسانی شرکت ته ورکړ شوی او د اطراف خارونه چې دی دا بیا وزارت انکشاف دهات تر لاسه کنټرول لاندې دي او د ولسوالۍ مرکزونه نو غیر له دې نه شاروالۍ بیا د نور وش په دغه چې مثلا شاروالۍ د سیل او بد شاروالۍ مربوط کیږي د اوبرسانی د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي دغه یو مس ماش یا ګډوډي ده چې څوک نه پويږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتول شي مستقیمه نه ورته مسولیت ورکول شي او نه تیر بیرته ځواب حساب وختنه تکړای شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر واضح رامنځته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسره شي او توزیع شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د بورسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تیږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه دی ویلار نه وبره پیدا کی په کابل خار کی په نور خارولو کې هم دا کې د شی ورو ورو وغځيږي. اوس کومه ورته وګورو دا شخصي ټانکرونه وب خرڅوي هغه بیرته د همدغه خار د ځکه لاندې نه وبره او باسي لک جوار ته کیندلای په خپل پیسو به خرڅوي یا پلوري. یعنی هغه کوم مواد چې د تر لاسه کوي هغه وړیا وړیا شای تر لاسه کوي بیرته پیسو باندې پلوري، چې دا په خپل یو غیر قانوني کار دی او به د قانون په اساس باندې عامه ملکیت ټول به کې حق لري او یوازې هغه د ابرسانې مسولیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه د پاره میکانیزم باندې کولو سره وخت وګه وغږی بل برخه په خارونو کې فابریکې هم دی هغه هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا زموږ ورته وګورو کابل کې بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي او هغه تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی خو امکان شته چې هغه بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د ابرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره ماته نه ده چې څومره خلکو ته ابرسانۍ کې نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پل تخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار ماسپښین مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه هم کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مسله کومه ګورو خو نو ته باید سم ده په غلا رکیږي، اما هغه باندې بس وکړه
که چیرته دا شبکه جوړ شي خبره ده نه
ولر یوار کوټه باید حکومت وبورسته.
بله، که چیرته شبکه هم موجوده وي او چیرته چې شته مالته تاسو اشاره وکړه چې وبنشته چې وبنې نو شبکه هم بې فائدې ده. چاره څه ده؟ د کوم لار شته؟ د ځینی وای چې
بل
څنګه
ګورې خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی لس سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې په کې راغی، دوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 1000 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې دوه نور ساګان وایستل ژور او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدغه خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس خو موږ ګورې که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی داسې به درته ووایي.
نو
ستاسو چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کښته اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنی نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیک وو. په دې حالت دوی نه دي توانېدلې چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال لږ ته دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې کال وړي پورې، بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي او آخر کې خپل وخت تېروي خلاص.
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي او د شاو عروس بند یادونه مهم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پېژنم چې مکمل دی او کنه. خو د پاینې حال کې د پنشیر د سیند اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي چې د کابل دومره ډېر اوبو ته ضرورت لري؟ ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبو
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ څو انتخابونه سره ترکیب وو او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي دا ټول، یعنې شبکه نشي جوړېدای دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نشي جوړېدای. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دی هغه مکتل دي په هغه کې مرحلهیز پلان ورته جوړ شو چې تدوګه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو لپاره تر 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزې دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غنی په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الهوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به څومره مسله کې درته کېده دا یو مسله دوامه مسله موږ دانش ویل چې تنا د کابل د خرغي او به بس ټول خار ته کافی دي نه یو خو مثلا مارته اشاره وکړه چې یعنی دلته شو بشته اما موږ نشو کولای د خرغي ټول او به یو د کابل څخه او مصرف کو بیا خود سینې کې چې هم دا یو سرچینه موږ خپل کارونه
هغه به مو چې شي
مازه لا په راتلونکو کالونو کې پیښې دا سرچینه و چې شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فاجو نه سیستم باید د څو منابعونو تغذیه شي هر یو په خپل اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند تغذیه شي یو د شاتوت د باندې تغذیه شي یو برخه د خرغې نه تغذیه شي د ګورې د پنځیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونه ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېر څېړنې کړي دي هغه د کانوي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت مشي وبرای راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي چې د نغلون او براوړ شي ګوري دا سیاحت کې بند د باغداري چینهانو تور کې تر څو هم یو پنځ جوړ کې یعنی د غلار د وبرای استلو د نوی کابل ته آسان شي کمپرومایز د تاسو چې کنه چینهانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړای وای هراره سي نو هغه په ځای د بند جوړې شي ته ودرې ګام چینهانو ته بار کول شي د میسانک د پر هم د وبو د پر له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوی کابل د پر دی د تور کابل د پر نه دي خو فرق کوي هغه د وبم دلته موږ راوړو کابل خو بیا پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل لکه کېدل شي رس نه شي چې په یو ځای شنه باندې هغه کې د شواروس باندې یو څه ستونزه الکوي شي او ټول نه خو هغه تر اوسه پورې باند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل خرته د وبره تا کې څنګه نشته کار نور برنامه نشته نو په دې شکل باندې کېدل شي دا سیم برداشت باید ونی شي چې دا ټول کار د حکومت تر سره کې دا مثلا صحیح نه ده کومه قانون ته وګوره قانون کې دا څه ویل شوی دی چې و به د ټولو د پاره واړیا دی هر څوک حق لري و به واړیا تر لاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته و به رسېږي کولای شي خپل مصرف لري واخلي دا اوس سیستم هم لکه څنګه هم دا رقم دی مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دی په کلیواله سیمه کې چیرته چې غوي کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولې تر څو د شبکې فقط مصرف پوره کې نه دی غوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخی هغه ډیر لګ دی نسبتا د خارونو د کار کابل کار کې په ټولو خارونو کې اوس وبه کورانه ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورزي او تجارتي برخو ته په 50 ورزي چې په خادم ټیټه دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه دی د پاره چې نوې پر نوې زیربنا په جوړه کې نوې زیربنا جوړول د پاره یو ګډ پلان کې دی چې جوړ شي کومه مخکې اشاره ورته کړی کابل احمد شاه بابا مینه ته چې 12 او 22 مراحل د څنګه په څنګه رسیدل نو تاسو یو برنامه وکړه 55 میلیون ډالر یو پونګوال دی بی او ټی بیلټ اپریټ ترانسفر پر شکل جوړول د مخالګو نه پیسې اخستل کې چې یو څه ټوله کړي مې ماته چې څومره خلکو وي د کورونو ته پایپونه رسول میټرونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې باندې ډیرخه د پاست څو کلونو پورې به د شبکې هم د شرکت او همدې پونګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي به ورسره به د زیربنا حکومت ته تسلیم ایدل نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي ه بیا خپل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنی منظمې نمرې دي کول شي پاسانه او به ورته ورسیږي یعنی دا د دې ته مغنه لري چې حکومت د زیاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټی ماډل هم دا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور خارونو ته وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي تر زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
تاسې د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنځیر سیند به انتقال کړي په دې پروژه پنګون وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبی کابل لپاره وي خو کدي اړ سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته وبو ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سي کار وشي نه پېژنم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونه وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. ستو دلاله چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تیری. دا په خو هم شوی دی. دلته څو پړاوونه لري. په خو هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره توافق کوه چې موږ دا کار درکم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاری کوو، تاسو زموږ سره موافقه وکړئ. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه ناسا یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته. مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس په نوالې څوک وبنه راوړي ښار ته یا نور کوم چې اسانه دي. نو په دې اکلا باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پیل کړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی وب خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور وبوشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وصل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلې استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه ناڅل له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورې دغه لپاره تو حل لار شته. یو خو دا اوس هم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی. یو نفر چې هر څومره اوبه وکاري هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنی دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګ رځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واسي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته. خو د خصوصي سکتور لپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا لپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، دغه په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو پلانی سیمه کې اوسې هغه د دې وخت ونه لري چې هغه دی اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عمل خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، هم دومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیستم بیرته خلې د تصفیه. نو دی اوبه هم دومره زیات نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې خبر کې ورسی چې ډېر سلنه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، اوبه ګورې ما درته وویل چې په خو همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخیستي هغه په اوه افغانۍ باندې اخیستي. یعنی بر بایه ډیره ټیټه ده. اوس هم د کوم خلک مثلا په کابل کې خپل اوبه پیری 10% ډیره غازمي قیمت دی. یعنی زه نه وایم چې کله کابل ښار دی اوبه نشه شي، هیڅ وخت به خلک نشه نشي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په محیا کېږم په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د
مننه
خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. موږ ورته وګورو علوم نه کې خه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسیدلي او خلک د نل دی اوبه ترلاسه کوي، او فی کور ولا افغانۍ پیسې ورکوي. یعنی د حکومت نام نیمایي دا خپل دی. یو خی چې یعنی کسوم څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه دې برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تام شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیا باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال نه دی، په کابل کې مومیر سبز بل خارګوټه دی چې البته ما ته معلوم دی هغه هم همدغه ډول شبکه درلودله، د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده، بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې، دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري، خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي، نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې هم، خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. خصوصا دا که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم ګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو، د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی، هغه کابل سیند ته چارج کړي دي، یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپل هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه، د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی، هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته، خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس ردي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي، بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایر، ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب، مهرباني کوي.
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسه، کور مدان، مهرباني.
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېلمنو ته وایم، واقعا ډیر ښه خبره وکړه محترم اسمت سروان صاحب. دا کوم وچکالی چې راغلی دا په ټوټل افغانستان کې انداسه بده توه ما چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتونه وکړي سروان صاحب محترم. یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل، واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخښ شته تللې ده. زما په پامو فکر محترم اسمت سروان صاحب، حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه دا مېلمنو چې اشاره ورته وکړل، دا غټ غټ بندونه را مهار کړي د بهرنیو مؤسساتو په همغږي سره، او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې، یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی، مثلا تاسو ته بهتره معلومات چې هاوی ولایت دی، مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښت تللی دی کبالا جوړیږي. باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی شي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب، ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ
دي. صحیح، ډیره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بته، مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
او روغ اوسې، مهرباني. سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو په ټول کې څه وګورو، هغه مهرباني خو ډېرې خبرې وکړې، زه ټول سره معافي کوم. نو مطلب څه درته کېږي چې ته خپل ته قانون نشته، قانون به چې کېده چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي، چې جب ته ورځي په کوم باندې سکتورو باندې کار کوي، ټول خلک په هو ټول حکومت ور ټول هغه شرکتو والا به هو ټول. نو دا په بنیادی کارونه دي، وګوره وګوره چې هم ډیره کټه تللی دي. نو په دغه لکه مېلمه سی ویلار حکومت راغلی او سورځي تیرې کړي خپل جیب ډکړی، د بس هغه قوانین چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب، مرغانو لپاره، زنګلو لپاره، د رغونې لپاره، دغو لپاره ټولو ته یو سترګې باندې ګوري، په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کله چې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او داسې خاص بنیادي شي ته توجه نه کوي، دا اوبو خو وګوره ډېرې کتلې سروان صاحب اعتبار پسې دلته بیخي بغلان باندې اوبو مرکز چا خبره ده سانګو به وګوره تللی، دلته اوبه ډېرې کمې شوي دي، سینو کې کمې شوي دي. په دغه باید خاص توجه حکومت ولري. نو دېرشم کال پورې، 2000 کال پورې چې اوبه کابل کې نه وي، نو د کابل وګړي به څه کوي؟
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي، مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخو ته نږدې شوي، که په دې هم خبرې وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې دی اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي، له احتیاط کار واخلي. لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درې اوبو استعمالوي، د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی، څومره خطرناک دی؟ مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوې، اوبه هماغه ثابته کچه دي، او بس توفیق بدلونونه په کې راځي، خو ثابت کچه کې باید توفیر رانه شي. یعنی څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی، هغه د کومو برموی چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي. په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,10,000 برمې وهل شوي دي، او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې کوم ځکه مثلا ډیر ځانمنی کړي کوم ځکه لږ ځانمنی کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو د یو هڅه جوړ کړي چې مې تار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې ترڅو کم غشي حالاره ورو ورو د څه کومه وو یو دادی چې خلک د ورو ورو ځان دغه کموبای سره یا د وبود سپما کلچر د ځان خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوي ډېر وو مصرف یوه ځکه غوي ته د وبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خودی په خپل ناګاهانه ډول دی بل چې په مړی باندې فخک دی یعنی غو ته وبو کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم وبو مصرفوي چې موټر مینځلو د پاره یا د سړک د لمدولو د پاره یا د نورو چارو د پاره دا دی بل چې د ښاک دی د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د وبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې هلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلمه مخکې مورته ویل چې لمن د کرنې ولاتې سم عدالته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د وبو د څښاک ستونزه لري هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زهران ښار 10,000 کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو ور شبکه هلته شته ده په هفته کې یو ورځ هغه کورونه ته اوبه رسوي په فراه کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نشي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیز سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزمیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سین نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا وروان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د غزه ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاسي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې 69 ساحه ده جګه ده شاروالیم په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دغه دي پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د ساتېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي دا د حلارې د نیچر بیس سولوشن وی دا په ټوله دنیا کې اوس موږ شي ویلي د خنه ده چې موږ تنا افغانستان ته وړاندې کوو نو دا ډول چارې کولای شي د مکلان دی وبته تخصیص کې په نور حلارو چې ووري مثلا دوی په دته دوی کې واچوي چې هغه ځمکه ته تخصیص شي یعنی خلک اوس د عاجل حل د پاره باید وګو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د وګو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چیرته دی ورسته دی هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عوامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا ما دوه ویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خور جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایداده شه اول شبکه جوړه شي بیا خور جوړ شي او دیده ده پاره فقط یو میکانیزم را منسته کول پکار نه ده چه مصرف بیر زیاد وشی نو په ده حالا رو که چیر ده فکر وشی امکان دیشته چه مگر دیو بستونز حل کن ده غیر ده غیر پر وضعیت هم در خم دوام بکی
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوخانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
Mother le 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 le